السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سوید ازادي رادیو د وروستیو ماښامنیو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبری مجله 10 دقیقې ده چې زه صالح د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې افغان امنیتي مسؤلین وایي له 2014 میلادي کال وروسته به هیواد په کورنیو جنګونو کې راښکیل نه سي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي پر ارګ ماڼۍ تور لګوي چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. نور مسایل هم څېړو خو اوس له فرشتې جلالزی څخه خبرونه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د پاکستان استخباراتو په افغانستان کې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر او د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد باندې د حملو په اړه مؤثر اقدامات کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د دفاع وزیر نن په واشنگټن کې د افغانستان د ملي امنیت د زخمي شوي رئیس د لیدو لپاره روغتون ته تللی و. په ترکیه کې د پاتریوت توغندیو د سیستم د فعالولو لپاره د هیواد د امریکایي عسکرو د تک پروسه پیل سوه. او یو امریکایي فدرال څارنوال وایي چې اسناد څرګندوي چې یو پاکستانی ملا او د هغه زوی د پاکستانی طالبان لپاره د زرهاو ډالرو د راغونډولو کار کاوه. پوره خبر نو اوریده. افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د پاکستان استخباراتو د دغه هیواد د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د وژنې او د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد د حملې په اړه مؤثر اقدامات کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې ویلي چې د دې تروریستي حملو په اړه د پاکستان لوري د پام وړ پرمختګونه شوي. د اعلامیې له مخې د ملي امنیت یو پلاوی چې اسلام آباد ته په سفر تللی په دغه مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه د اضافي معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا دفاع وزیر لوین پنیتن په واشنگټن کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس اسدالله خالد پوښتنې ته ورغلی. د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر وایي ښاغلي پنیتن د اسدالله خالد د وضعیت پر ښه کېدو خوشحالي څرګنده کړې ده. دغه ادارې ویلي چې د امریکا دفاع وزیر او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د افغانستان د امنیتي وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د کورنیو چارو وزیر وای پورزګان کې سیمه ایز قومندان عبدالحکیم شجاعی بچی د ملکی خلکو په وژنو تورندۍ پر روانونه کې ونیول سي. جنرال مشتبه پتنګ نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل
زهیل لارما چې دغه هفته په مابین کې شجاعی راوستل سي او د تصارنوالي ته تسلیم سي. شجاعی براسي او خپل تخت باور کوي مطمئنه اوسي.
داسې ویل کېږي چې شجاعی په سیمه کې د بغیر قانوني وسلوالې ډلې مشر دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د وی آی پی د ځنګړو میلمنو لپاره یو خاص ترمینال نن پرانستل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن خبرې اعلان ته وویل چې دغه ترمینال د بهرنیو چارو د وزارت په انکشافي بودیجه جوړ شوی.
موږ د لومړي ځل لپاره یو وی آی پی ترمینل چې افغانستان یې باید ولري جوړ کړ. په دې ترمینل کې ټولې هغه اسانتیاوې چې په نړیوالو ترمینلونو کې شته موجودې دي.
زلمی رسول وویل په دغه ترمینل کې 200 نفر ځایېږي. مسؤولان وایي په دې میدان کې د وی آی پی لپاره هم یو بل ترمینل په پام کې نیول شوی چې هغه به هم په نږدې راتلونکي کې پرانستل سي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې یو ځان وژونکی حمله کوونکی نیول شوی او د دې ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې یو سړی تښتونکی ونیول شو. د امریکا د پوځ یو فدرال څارنوال وایي چې اسناد او څرګنده کړي چې یو پاکستانی ملا او د هغه زوی د زرهاو امریکایي ډالرو د راټولولو لپاره په کار بوختو تر څو پاکستان د پاکستان طالبانو ته دغه پیسې ورسي او هغوی بیا پر امریکایي اهدافو د حملو لپاره کار ورڅخه واخلي. څارنوال جان شپیل ویلي چې دواړه د امریکا په میامی ایالت کې محاکم کیږي او د اسلامي عقایدو د تحریف په مټه دا کارونه کړي دي. خو پاکستانی ملا حافظ خان چې واب یا کلنده او د هغه شپږشت کلن زوی اظهار خان پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې د مالی سقوط یا فیسکل کلیف په اړه په وروستیو لانجو پسې جمهور رئیس باراک اوباما خبرداری ورکړی چې امریکا په راتلونکي کې د بودیجې د کسر د زغملو توان نه لري. جمهور رئیس اوباما په خپل راډیو وینا کې چې د انټرنیټ له لارې هم خبرېده پرون وویل د پنځشنبه په ورځ نوی توشیح شوی قانون په دې هیواد کې د مالی او اقتصادي بحران د حل په لور یوازې یو ګام و. د امریکا د کانګرس دیموکرات او جمهور غوښتونکي وکیلان د امریکا د حکومت لخوا د 16.4 تریلیون پور اخیستلو پر قانوني حدودو باندې د بحث لپاره تیاری نیسي. په هند کې څارنوالانو نن وویل چې په نوي ډیلي کې پر یوې نجلۍ د جنسي تیری په تور د 50 تنو نیول شویو کسانو په ضد کافي قانوني اسناد راغونډ شوي. د پیښې په ټول هند کې د خلکو قهر راوپارو. هغه نجلۍ چې د تورنو کسانو لخوا د دسمبر په 14 نیټه تیری ورباندې سوی و، تېره اونۍ په سنګاپور کې مړه سوه. پر تورنو کسانو د جنسي تیری او قتل تور لګېدلی او کیدای سي په اعدام محکوم سي. پر دغو کسانو د دوشنبې په ورځ ابتدایي محکمې ته د حاضرېدو حکم سوی. په ترکیه کې د پاتریوت توغندیو د سیستم د فعالولو لپاره د هیواد ته د امریکایي عسکرو د استولو لړۍ پیل سوه. دا سیستم ترکیه ته د ګاونډي هیواد د سوریې لخوا د هر ډول ګواښ د مخنیوي لپاره نصبېږي. د امریکا د پوځ اروپایي قومندانۍ ویلي چې د پاتریوت توغندیو د هغو دوو سیستمونو د کارولو لپاره چې په ترکیه کې په پام کې نیول سوي 400 سرتیري ترکیې ته استول کیږي. او د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مودورو وایي هوګو چاویز به حتی که د سرطان تر عملیاتو وروسته د روغتیايي حالت په خاطر د جنوري په 10مه د بلې دورې لوړه ونه کړي ولسمشر پاته کېدلی سي. هوګو چاویز په سرطان اخته دی، څو ورځې مخکې څلورم عملیات وکړه، اوس مهال په کیوبا کې تر درملنې لاندې دی. مودورو ویل چې د وینزویلا اساسي قانون د سترې محکمې لخوا په یو بله ټاکل سوې نیټه د لوړې او د مریضۍ په حالت کې هم د بلې شپږکلنې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه هغه ته د پاته کېدو اجازه ورکوي.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مشمنۍ خبري مجله کې واوریدل. شپږ دقیقې شپږ بجې او شپږ دقیقې دی ورزو د راپور نو برخې ته. افغان امنیتي مسؤلین ویل د 2014 میلادي کال وروسته به هیواد په کورنیو جنگونو کې راګیر نسی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي پر ارګ مانی تور لګوي چې د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. د ملي امنیت د ادارې یو هیئت پاکستان ته تللی چې د هغې هیواد له استخباراتي ادارې سره د استخباراتي همکاریو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه مژغولی
القاعده او تروریزم په ضد اصلا مبارزه نه ده شوې. د یوې د تطویب لپاره ډېر کار شوی دی نسبت د یوې د تضعیف لپاره.
په غزنی کې یو طالب قومندان نیول سوی چارواکي وایي د ځینې مزدوران وژلي، خو دغه قومندان وایي د سولې له پروسې سره ملګری کېدی. په هوایي ډګر کې نوی ترمینل پرانیستل سوی چې د تلاشۍ په پرمختللو وسایلو سنبال دی. د خبري مجله تر شپږ نیمې بجو د چې په بهیر کې نور مسایل هم څېړو.
افغان امنیتي مسؤلینو
افغان امنیتی مسولین ویل 2014 میلادي کال وروسته به هیواد په کورنیو جګړو کې راشکیل نسی. د دفاع وزیر د ولسي جرګې په استجواب بیا غونډه کې د ډاډ ورکړ چې چمتو دی له 2014 میلادي کال وروسته هم له امنیتی ځواکونو له امنیتی ګوښونو سره مبارزه وکړي. بلخوا د کورنیو چارو وزیر هغه پروګرامونه تشریح کړل چې له مخې به د پولیسو په لیکو کې ځینې بدلونونه راسي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
افغان امنیتی مسؤلینو هغه ادعاګان چې ګواکې له 2014 کال وروسته به امنیتی وضعیت ګډوډ شي د مخالفینو د سیسه وګڼله او په کلکه رد کړي. د دفاع کورنیو چارو وزیران چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابي غونډه ته غوښتل شوی وو ډاډ څرګند کړ چې له 2014 کال وروسته به افغان ځواکونه د هیواد امنیتی وضعیت په ښه توګه کنټرول کړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال لړۍ بریالۍ وګڼله. ویل چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو پروګرامونه پیل شوي او په ښه توګه پر مخ ځي.
دشمنای مردم افغانستان است که تبلیغ میکنند که
دا د افغانستان د خلکو دشمنان دي چې تبلیغ کوي چې ګواکې په 2014 کال کې به کورونی جنگونه پیل او حکومت په ګډوډ شي. زه دا رقم چې لتیوري ولس کلونه راهسي ملي ځواکونه مخبر غشتلتیا دي له خاورې او د خلکو امنیت څخه به دفاع وکي او هیڅ ډول بې نظمي به رامنځته نشي. که کوم ګواښ هم وي نو هغه به کورنۍ نه بلکې د مخالفین لخوا وي.
که څه هم د دفاع وزیر د افغان هوایی ځواک د تجهیزات او تیارو کموالی یو ستونزه وګڼله، خو زیاته یې کړه چې ځمکني ځواکونه یې په پرمختللو وسایلو سنبال دي. د دا هم وویل کومې تیارې چې له یوه ایټالوي شرکت سره د امریکا د قرارداد له مخې افغانستان ته ورکړل شوي دي بیرته به هغه شرکت ته ورکړي. د امریکا اردو هم ویلي چې د ایلینیا په نوم له دغه شرکت سره افغانستان ته د تیارو د بیا جوړونې قرارداد نه غځوي. افغان چارواکي وایي هیواد ته د دې شرکت لخوا شپاړس ورکړل شوې تیاری د ځینې ستونزو له امله د استفادې وړ نه دي. ولسي جرګې ته د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ وویل چې له دفاع وزارت سره په ګډه داسې امنیتي پروګرامونه پیل کړي چې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته وتوانېږي چې د خلکو امنیت وساتي.
به خاطر که تعدیدات امنیتی در ولسوالی ها و راه ها مرفوع شده باشه،
د دې لپاره چې په لارو او ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه رفع شوي وي، پریکړه شوي چې په هر ولایت کې د عامه نظم یو کنډک ځای پر ځای کو. سربیره پر دې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوي چې افغان پولیس ته الوتکې او نور تجهیزات هم ورکړي، دا هڅې به نورې هم تیزې کړو.
سربیره پر دې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې افغان پولیسو ته تیاری او نور تجهیزات هم ورکړي. د کورنۍ چارو وزیر وویل د امنیتي مسؤلیتونو د لیږ له پیل څخه تر اوسه د 15 ولایتونو امنیتي چارې د افغان ځواکونو لخوا کنټرولیږي. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه شاوخوا 50,000 بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلي دي، خو د چارواکو له ډاډ سره سره ځینې کتونکي په دې نظر دي چې که افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نشي، نو د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به له وسلوالو مخالفینو سره په مبارزې کې له ستونزو سره مخ شي.
په رپورټ کې مې واورېدل چې افغان چارواکي وایي له 2014 میلادي کال وروسته به هېواد په کورنیو جګړو کې راښکیل نه سي. اوس به د کابل له اوسېدونکو واورو چې په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان وضعیت څنګه وګوري.
دا د افغانستان په یو لحاظ کې مونږ وګورو یو هېڅ ګټه نه لري. 14 کاله یا 11 کاله په افغانستان راغله، هېڅ مونږ ته ګټه نه رسول. یو دستاورد پکې نه و، مونږ یو دستاورد بوی مونږ منو په دې خاطر دې ته تجربه وشو که د دې له پسه مونږ ته ګټه نشته. غریب ما غریب دی، بیچاره هغه بیچاره، د اردو پکې نشته، قوه پکې نشته، وایي پکې نشته، هېڅ شی پکې نشته. د دې موجودیت نه مونږ دپاره هېڅ ګټه نه لري.
زیاتن دکاندارم د مخریان سه په دې عقیده ان شاء الله چې د 2014 نشه خارجيانو ان شاء الله افغانستان په امنیت راشي. کوم مرور ورونه چې دا به مونږ سره یو ځای شي، مونږ سره به همکاري د وطن په مقابل کې کیږي. ځکه په کوم تاریخ دی راغلی دی په افغانستان کې جنجالونه زیات شوی دی، مرګونه زیات شوی دی، قحطی، قیمتي بې اتفاقی دا ټول دی راوسی. ان خارجيان دې ځنه ان شاء الله مونږ خوشاله سو چې افغانستان به ان شاء الله افغانانو کې دومره غیرت او ایمان شته دی چې اوس به دونه قرباني ورکړي د افغانستان په مقابل کې ان شاء الله به هم ورک ان شاء الله.
2014 نه بعد چې بعضی خلک وایي چې مثال د خبرې چې ودرېږه دی به بیا څه واقف کیږي، هغه واقف هیڅوک نشي سنجولی چې دا څنګه کیږي. ځکه الله قرآن کې وایي چې وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. الله وایي د ټولې نړۍ انسانانو تاسو چې څه غواړئ هغه به نه کیږي، ستاسو رب چې څه غواړي هغه به کیږي. دا هیڅوک نشي ویل، علم غیب یو الله سره دی چې مثال که دی پاتې شي ښه نتیجه به ورکوي او که دی پاتې نشي نتیجه به ورکوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي پر ارګ امانۍ تور لګوي چې د غیر مسؤولو وسلولو کسانو ملاتړ کوي. د ولسی جرګې غړي وایي په اورزګان کې د یوه سیمه ییز قمندان حکیم شجاعي او د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان کمین او ولسوال امیرګل د نیولو حکمونه ورکړل سوي خو هغوی نه نیول کیږي. شجاعي د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون او سیمه ییز خلکو لخوا د ملکي کسانو په وژنې تورن دی، خو د کورنیو چارو وزیر له ولسی جرګې سره ژمنه وکړه چې شجاعي به په یوې اونۍ کې ونیول. تفصیل د ماسوم میوند پر رپورټ کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې د افغانستان ارګ باندې د یو شمېر هغو کسانو ملاتړ کوي چې دوی یې زورواکان او په جرمونو کې په لاس لرلو تورن بولي. د وکیلانو په خبره سره له دې چې د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ امنیه قمندان او ولسوال محمد کمین او امیرګل او همدارنګه په روزګان ولایت کې د سیمه ییزو غیر مسؤولو وسلوالو د یو قمندان حکیم شجاعي د نیول حکم ورکول سوی، خو دغه کسان نه دي نیول سوي. د ولسی جرګې دوه غړي انجینر صاحب خان او اکبر ستانکزی
امیر گل دا ټول د ارګ لخوا حمایه کیږي. نن چې د ایساب او د ناټو او زمونږ درې لکه زیات قوتونه موجود دي، ولې قدیر شجاعي کمین او امیر گل د عدالت منګولو ته نسي اده کېدلی؟
جناب وزیر صاحبانو، تاسو پوهیږئ چې دغه پهلوانان لکه شجاعي، لکه قمندان کمین، لکه قدیر او داسې نور چې د ریاست جمهوري ډېر غټو غټو غلو ته ختلي دي، چې د هغه نه راکته کول د ما په نظر باندې د تاسې له زور نه به وتلي، خو بیا هم
د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالی امنیه قمندان کمین او ولسوالی امیرګل شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې له خپلو دغو چوکیو څخه لیرې سوم، خو د افغانستان لوی څارنوالۍ ور وروسته تر هغه دوی د نیولو امر وکړ چې دوی د دې ولسوالۍ لپاره د نوي قومندان او ولسوال د پیژندنې پر مراسمو حمله وکړه او د دولت له پریکړې سره مخالفت وکړ. په دغه حمله کې د دوی دوه کسان ووژل شول. راپور نه وایي چې دغه دواړه کسان اوس په کابل کې اوسیږي او کوشش کوي چې ځانونه په محکمه کې بې ګناه ثابت کړي. همدارنګ دوی میاشتې مخکې د کورنیو چارو وزارت په روزګان ولایت کې د هغه سیمه ییز ولسوال قومندان حکیم شجاعي د نیولو حکم ورکړ چې د روزګان ولایت لسګونو خلکو د ولایت سر کې د شکایتونو اوریدلو په کمیسیون کې له هغه شکایت وکړ. د روزګان خلک وایي چې حکیم شجاعي د یوې اویا کسیزې وسلوالې ډلې قومندان دی او په غزنی، زابل او روزګان ولایتونو کې د لسګونو ملکي کسان په وژنه کې لاس لري، خو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه کسان ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر جنرال مجتبی پتنګ چې د ولایت سر کې عمومي غونډې ته خبرې کولې، د بغلان د مرکزي بغلان ولسوالۍ د پخوانیو مسؤلینو په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې شجاعي به په یوه اونۍ کې ونیول شي. د افغانستان د ولسمشری مانی د ولسترګې د غړو د تورنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ولسترګې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون مشر ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي و چې د افغان ولسمشر دوه مرستیال محمد کریم خلیلی د کومندان شجاعي ملاتړ کوي، خو د شغلي خلیلی دفتر دغه تور رد کړی و. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې ځینی استازي وایي چې د ولسمشر کرزي مرستیالان په لکونه ډالره د دولت له بودیجې څخه په ناحقه او ناسم ډول لګوي. دغه وکیلان وایي چې دا پیسې هر میاشت د کورونو د کرایو په نامه لګول کیږي. اړونده حکومتي ادارې په دې اړه څه نه وایي، خو حقوقي او سیاسي کتونکي وایي چې دغه ډول لګښتونه حتی اختلاس او جرم بلل کیږي. جزئیات له نسیم شفق څخه اوري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي پر محمد قسیم فهیم او کریم خلیلی تور لګوي چې د دولت له بودیجې څخه هر کال یوازې د کورونو د کرایې په نوم یو میلیون ډالر ترلاسه کوي. د دې جرګې غړي شکریه بارکزی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د مارشال فهیم او کریم خلیلی د یو کور او یو میلمستون میاشتنی کرایه ول زرو ډالرو ته هم رسیږي. میرمن بارکزی وویل چې د دې ترڅنګ د مېلمستونونو، جرګګیو، د دفترونو د لګښت او د خپلو ساتونکو د مصرف پونوم هم دوی له دولت نه ډېری پیسې اخلي.
د ملت استازو کوم پیسې چې ما تاسو ته وښودلي اندازې د کال نږدې یو میلیون ډالرو ته رسیږي، خو دا د ټولو لست نه دی. دا چې څومره عیاشه ده، څومره مېلمستونونو ته ورکول کیږي، نور لګښتونه او تنخواوې دي، هغه به جلا کیږو. آیا د دې ملت پیسې د همدې لپاره دي؟ آیا موږ هغه خیمې چې د سړکونو تر څنګ دي نه وینو؟ موږ هغه بېوزله او بې کوره خلک نه وینو چې د ملت پیسې له بیت المال څخه په دې ډول لګوو؟
شکریا بارکزی وایي په تیرو شپږو کلونو کې هر کال د جمهوري ریاست د چارو ادارې ته د غول وړپړو دولتي چارواکو ته د کورونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړل شوي، خو د دې په خبره لا هم د غول وړپړو دولتي چارواکو ته له بیت المال څخه د قانون خلاف پیسې ورکول کیږي. د غراز د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د مارشال فهیم او کریم خلیلی ترڅنګ ځینو نورو دولتي چارواکو هم مجلله کورونه په کرایه نیولي، او حتی د دوی په خبره ځینو لوړ پوړو چارواکو یو شمیر کوڅې چې ډیر کورونه پکې موجود دي بندې کړې دي. د جمهوریت ریاست د چارو اداري مطبوعاتي دفتر له ژمنې سره سره په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. حقوقي او سیاسي څېړونکي دا ډول لګښتونه نه یوازې د افغانستان له مالي امکاناتو سره برابر نه بولي، بلکې وایي چې دا اختلاس او جرم بلل کیږي. عبدالستار سعادت هم په همدې باور دی.
په داسې یو هیواد کې چې د یخنۍ نه دا اوس په ژمي کې خلک مړه کیږي، خلک لوږي دي، خپل اولادونه خرڅوي، نو په دغسې حالت کې زه فکر کوم دغه نهایت اصراف دی او دا خو زیاتی دی د ملت سره. دا واقعا فاجعه ده. زه فکر کوم د افغانستان ولسي جرګه باید تر دې هم جدي اقدام وکړي او د دوی د غصب، د دوی د یعنی اختلاس تعریف کې راتلی شي، جرم ګڼل کېدای شي، د دې ټولو پوښتنه باید وشي.
د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې څو کاله مخکې د کابل ښار د شیرپور د سیمې ځمکه هم د حکومت لخوا په کمه بیه لوړ پوړو دولتي چارواکو ته وویشل شوه، چې اوس مهال پرې دنګې او مجللې ودانۍ رغول شوې دي. د دې ترڅنګ په کابل ښار او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم پر یو شمېر دولتي چارواکو او سیمه ییزو مسؤلانو داسې انتقادونه موجود دي چې شخصي او دولتي ځمکې او ملکیتونه یې غصب کړي، خو لکه څنګه چې لازمه ده اړوندو ادارو یې پوښتنه نه ده کړې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکو قضاوت پختنه وکړی.
راپور نوې چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو هیات پاکستان ته تللی چې د دغه هیواد له استخباراتي ادارې سره د استخباراتي همکاریو د تروریزم پر وړاندې پروګډه مبارزه او د سولې پر موضوعاتو خبري وکړي. خو د استخباراتي او امنیتي چارو کارپوهان د افغان پلاوی د سفر ته په شسترګه نه ګوري او وایي چې دغه سفر د افغانستان پر ځای پاکستان ته ډېره ګټه لري. مسعود میوند له پوځي کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنه کړې چې د افغانستان د ملي امنیت اداره به په دې سفر کې څه لاسته راوړي.
د شروع نه 2001 کال نه کله چې امریکایان دلته راغله او په هغه وخت کې افغانستان استخبارات دوی کومه کړی وای چې موږ خپل استخبارات په خود لرلې وای چې دوی جوګه وای چې د ایسای سره د سیمې د هیوادونو د استخبارات سره د دوی سره هماهنګي کولای شوی او د دوی جوګه وای چې د غوی سره موږ خپل ملي ګټې د غوی د ګټو سره راونغاړي او د القاعده او تروریزم په وړاندې صادقانه مبارزه وشي دا به بهتره وای. القاعده او تروریزم په ضد اصلا مبارزه نه ده سوی دی غوی د تطویر د پاره ډیر کار سوی د نسبت دی غوی د تزریف د پاره
څه فکر کوي دغه همکاري چې ویل کیږي د دواړو استخباراتي ادارو ترمنځ پر ګډو همکاري خبرې کیږي آیا ګډي همکاري به بیا هم رامنځته نشي؟
په هیڅ وجه نه کیږي. د موږ حیات ستللې ده د خاص کوم استراتیژي سره نه ده تللې ده خاص یو ملي افغاني او امنیتي استراتیژي سره او د یو قوت نه ده تللې. یو څه ارقام به راکې چې په پلاني حادثه کې تاسو پاکستانی راغلي وو د موږ د خرابو او دغه د پپلانی حادثه کې موږ د دې مړي درو خو دل
تاسو هدف ته ستراتیژي څه څه دی
هغه په دې معنی کله چې د سی آی او د ام آی 6 او د ټلیجن سرویس او د نورو استخباراتو چې دلته په سیمه کې د حضور لري په ایسای باندې زور ونه رسیدي دوی ونه سوې کړی چې دوی همکاري جلب کړي او هغوی هم یو ستراتیژي د همکاري لپاره نه لرله. کله به وایي چې موږ به ځمکني عملیات کوو په پاکستان کې کله وایي چې موږ به فشار او هلته پاکستان امریکه ته اختار ورک چې شمسی اډه دم نه منم سپلای دم نه منم اکمالات دم نه مال خاور نه منم او یو ری په انګریزي کې ورغل جنو او امریکا ورته ګاندوس ولا نو موږ افغانستان د خور استخبارات سره عمر مسلکی ورتیا لري بدبختانه په داسې ونه سکلو کې او نه غوښتل چې موږ استخبارات شان په بین لی یونیورسيټو کې په استخباراتي اکیډمو کې تعلیم او تربیه حاصله کې او مسلکی ورتیا ولري.
تاسو د افغانستان د ملي امنیت او یا صدغه پلاوی چې پاکستان ته تللی دی اولته به خبري کوي پر بیلابیل مسایل باندې څنګه شری پټو کې ویل سی وی ول تاسو ردی دغه سفر ته خوشبینه نه یاس یا ول ورته هلمن نه یاس دی خو ممکن پر استراتیجی باندې به کار کړی یا مثلا ځینی مسایل به مهم وړي ځان سره
یو ولکای مثال وایم چې دنه ټول مسایل حلېږي. کله چې صلاح الدین ربانی دی ربانی زوی ټول د علي شورا مشر زی پاکستان ته ایسای سره خبرې کوي هغه ورته وایي چې دا ثبوتونه دي دغه اسناد دي ته پلار دې موږ دغه ملګری او دادا یې ثبوتونه دغه دې موږ داسې ملګری او تو خو دې غزوې تو خو موږ ولې ګلې هغه ته خارج ته سالته تحصیلات یعنی وکه موږ خوشاله یو چې د سولې علي شورا مشر او لدې جن پورته سي صدر اعظم د افغانستان سي ناراضه تا شمله بجړو کو سای لیست ورکړي چې دا کسان موږ نو غواړو طالبان دي بنديان دي چې دا موږ در خلاص کو ولې هغه کسان نه بنديان نه څوک خبر دي چې هغه بنديان هغه ټریننګ کېدل نه غوښ سره سیاسي کار نه کېدل او د دې ثبوتونه به څوک وړاندې کړي. نو د موږ استخبارات د پاکستان استخبارات چې لاس په دک د القاعده او توریزم په لاس کې دي طالبان په لاس کې دي څنګه کولای شي چې موږ په تاسو لاس هلته کینو په میز د مذاکره باندې او پاکستان ته وایي چې موږ سره دا وکړي دا وکړي.
پوخانی جنرال عبدالواحد طاقت و چې پاکستان ته د افغان هیات د سفر پر ګټو او اغیزمنتیا خبرې کولې دغه هیات به له پاکستان سره پر استخباراتي همکاري د تروریزم په وړاندې پر مبارزې او د سولې پر مسلې خبرې وکړي. په غزنی ولایت کې چارواکو د طالبانو هغه قومندان نیولې چې دوی د شپږو مزدورانو په وژنه تورن ګڼي خو په خپله دغه قومندان وایي چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل غواړي. سید شاه سقیم نور جزئیات اوروي.
په غزنی کې نیول شوی طالب قومندان ملا کبیر نومیږي او تیر ورځ د غزنی مرکز ته څیرمه په سپنده سیمه کې نیول شوی دی. چارواکي وایي ملا کبیر یې د شپږو تنو مزدورانو د وژلو په تور نیولی دی خو په خپل تورن کس بیا وایي چې د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو هڅه یې کوله چې ونیول شو. دی وایي له تیر کال راهیسې مې له دولت سره د سولې هڅه کوله چې وسلوال طالبان را باندې پوه شول سلا یې راڅخه واخیسته او اوس دولت پسې ونیولم.
خلق استفاده کړي کنه ول پیزان پښتنه او ما تماس سره نیولای د غوښتو کې چې حضور سره برابر او حجمه کې مې یو تماس کړ سر اج خان جان سره پروس کړل د تا وخت بیا ټلیفون تماس کړ چې ما مور دی پوس او دایره باندې پوس او د خلک د سره باندې پوس دا تماس لري چې خل صلات افره باندې ولا غواله کې باندې
د غزنی والی مسخن اکبر زاده وای خصو چې ملا کبیر ونیول سو کنه نور کسان یې هم وژل دی وای د ملا کبیر لنیول کېدو څخه باید نور کسان عبرت واخلي
زه د خپل ټولو امنیتی ارګانونو نه خصوصا د محترم قومندان صاحب منینه شه لاس هم زخمی ده او د بل ملت او د خلکو د هوسایي د امن په خاطر باندې نن دغه یو لوی دستاورد لري امیدوارم چې د دې نه د افغانستان ټول خلک عبرت واخلي
د یادونه ورد چې تر دې وړاندې به د پاکستان حکومت ځنې هغه طالب مشران نیول چې له افغان دولت سره به سوله کوله خو کدم لا کبیر خبره رښتیا وي نو دا لومړی ځل د چا افغان چارواکي هم د تورته کار کوي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کابل نړیوال هوایی ډګر د وی آی پی نوی ترمینل چې چرواکي وي د تلاشي او پلټنې په پرمختللو وسایلو او لازمو اسانتیاو سنبال دی پرانستل سو چرواکي وي ټول هغه مسافر چې د همدغه ترمینل د لارې تګ راتګ کوي په بشپړ توګه به پلټل کیږي خو په عین وخت کې داسې رپورټونه هم ورکړل سوي چې له افغانستان څخه د وی آی پی یا مهمو کسانو د ترمینل د لارې له هیواده ډیر اندازه پیسې او سره زر ایستل کیږي نور معلومات د رحمت الله افغان په رلیږلې رپورټ کې
که څه هم داسې نیوکې موجودې وي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د وی آی پی له لارې بهر ته د مخدره موادو پیسو او د سرو زرو قاچا کیږي چارواکي وایي د مهمو کسانو یا وی آی پی نوی ترمینل د تلاشۍ او پلټنې په پرمختللو وسایلو او لازمو اسانتیاو سنبال کړی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د شنبې پورې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دغه ترمینل د بهرنیو چارو وزارت په پراختیایي بودیجه جوړ شوی ده چې ټولې اسانتیاوې پکې موجودې دي
موږ د لومړي ځل لپاره یو وی آی پی ترمینل چې افغانستان یې باید ولري جوړ کړ په دې ترمینل کې ټولې هغه اسانتیاوې چې په نړیوالو ترمینلونو کې شته موجودې دي
چارواکي وایي یا ترمینل په یو وار د 200 میلمنو د ناستې ظرفیت لري په خاطر دی له اداري فساد سره د مبارزې ځینو ادارو ویلي و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر لاره اکثره مخدره مواد سره زر او پیسې د وی آی پی د ترمینل لاره لا هوا د وستل کیږي خو دغه راپور نه د افغان چارواکو لخوا په کلک رد شوې دي د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلن وزیر داوود علي نجفي وویل ټول هغه مسافرین چې له دې ترمینل څخه بهر ته تګ راتګ کوي پلټل کیږي
ټول امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوی دی د پروتوکولونو په نظر کې نیول سره ټول هغه وسایل چې وی آی پی لري او په دې لار تګ راتګ کوي چک کیږي د سینه د چې وی آی پی بن چک کیږي هغه هم چک کیږي
چارواکي وایي د کابل نړیوال هوایی ډګر ټول امنیت د کورنۍ چارو وزارت په لاس کې ده چې د ګلوبل نړیوال امنیتی شرکت لخوا یې څارنه کیږي د کابل د نړیوال هوایی ډګر پخوانی قومندان جنرال امان الله امرخیل وایي چې حکومت باید هڅه وکړي چې په ټولو مسافرو باندې قانوني او ډول تطبیق شي
زما په فکر باید قوانین په ټولو هیوادوالو وی آی پی او وی وی آی پی باندې یو ډول تطبیق شي دولتي لوړ پوړي چارواکو ټول وسایل باید وپلټل شي رسې نه شي چې هغوی بری شي او عام خلک باندې د کابل د نړیوالو هوایي ډګر قوانین تطبیق شي
مسئولان وایي چې په کابل هوایي ډګر کې د وی وی آی پی یا د ډیرو مهمو اشخاصو ته هم یو بیل ترمینل په پام کې نیول شوی چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار پیل شي رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د ازادي رادیو د خبری مجله تر شپږو بجو او ډیر شو دقیقو ده
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ د اتصالاتو د شرکت غاړون کونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خبرونو او کلو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي په ډېرې اسانۍ 8013 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
یاد ګل خان د کوس کنار د برکاش کوش لکلي اس ام اس را لېږلې دي د لکې زله ازادي رادیو ډیره مننه کوم چې د اس ام اس خبرونه بیا فایل کړه ځکه چې هر سړی خپل ستونزې د ازادي رادیو لاره د چارواکو غوښنه ته رسوي د بلخ ولایت شهر کې د کلی اوسیدونکو خیال لکې د امیر روغتیا وزارت هله کوم چې په دولتي کلینیکونو کې دی د فساد مخه ونیسي. لا دولتي کلینیکونو څخه ډاکټران دارو درمل اخلي او په خپلو شخصي درملځیو یا دکانونو کې پلوري. زیاولا ساحل د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ د چارتوت د کلي اوسیدونکي لیکي، له خپلو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د پاکستان او ایران په لمسون خپل ټاټوبی مه ورانوئ او پرېږدئ چې خوار افغانان په سوله کې ژوند وکړي. هجرت الله کاموي لیکي، د ملي دفاع وزارت منصبدار یم، د ډاکټر اشرف غنی، او له ولسمشر څخه هیله کوم چې د انتقال څلورم پړاو ته دې څه وخت ورکړي، ځکه افغان حکومت هیڅ امکانات نه لري. نو نظر په امکاناتو دې د خپلې خاورې مسؤلیت واخلي، کنه افغان بچی دې بې ځای نه وژني. امید لرم چې زما ږغ د چارواکو غوږ ته ورسوي.
لدی سره په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 10 دقیقې